مشال راډیو دا مهال په خبر کې د سهار لس او په کابل کې نه نیوي بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل یو ځل بیا تاسو ته خراغ لاس وایم. په خبرونه کې د امنیت په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو وزارت څرګندونې، د اورو پکړل شویو بلوڅانو لاریون په شمالي وزیرستان کې ممکنه فوجي عملیات، په خیبر پختونخوا کې د ترانسپورټرانو ستونزې او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د امنیت لپاره یو نوی قانون په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړم. لومړی د مشال راډیو خبري سر ټکی، د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي د امن پلار کې به هیڅ خنډ نه زغمي. د ورکو کړل شویو بلوڅانو سازمان مشر وایي که پاکستان ورته حقونه ورنه کړای شي نو له ملګرو ملتونو او ناټو به مرسته وغواړي. او د اوکراین لری کړل شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ نن په لومړي ځل خبري غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي، خو چې څوک جوړ جاړی نه کوي د هغوی پر ضد به کارروایي کوي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک او ګورنر انجینر شوکت الله سره د یوې ګډې خبري غونډې پر وخت وکړه.
موجوده وفاقی حکومت په مکمل توګه پر عزم دی او پخه اراده لري چې د الله تعالی په مهربانۍ به موږ له په دې هیواد کې امن قائمول وي، او د امن قائمولو په لار کې چې کوم یو رکاوټ راځي هغه رکاوټ به موږ په مکمل توګه لری کوو او د هغې مقابله به کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر وخت خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویل د حکومت د امنیت په ټینګښت کې له وفاقي حکومت سره یو دی. د ورکو کړل شویو بلوڅانو خپلوان تر څلور میاشتنی لاریون وروسته راولپنډې ته رسیدلی دي. دوی به نن په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ځي او هلته به خپل شکایت وړاندې کوي. تیر ماښام پنډې ته په رسیدو د ورکو کړل شویو بلوڅانو سازمان وایس فار مسنګ بلوڅ پرسنز مشر ماما قدیر له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل حکومت او عدالتونه دوی ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي. د زیاته کړه چې که حکومت دوی ته حقونه نشي ورکولی نو دوی به بیا له ملګرو ملتونو او ناټو مرسته غواړي. پاکستان وایي که په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات کیږي نو له افغانستانه هیله لري چې پر خپلې خاورې وسلوالو ته پناه ورنه کړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
مخپل گاونډیانو سره پالیسو کې په دې خبره ټینګار کوو چې زموږ خاوره باید د اغوی خلاف او د اغوی خاوره زموږ خلاف استعمال نشي. موږ یقینا د افغانستان نه تمه لرو. که شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کیږي نو افغان حکومت به د نړیوالو قانونو او دواړه خیز مفاهمت تر لاندې کم یو ترهګر ته خپل خاوره پناه نه ورکوي.
د تسنیم اسلم څرګندونو په اړه له افغان حکومت څخه دی ویلي. پاکستان تحریک انصاف په پېښور کې افغانستان ته د سامان وړونکو ګاډو پر مخ د لارو تړلو احتجاج پای ته رسولی دی. تېره ورځ د دې ګوند د کور کمیټې په غونډه کې پریکړه وشوه چې خپله احتجاجي ناسته او د لارو بندول پای ته رسوي. تحریک انصاف ګوند تر هغې وروسته دا ګام اخیستی دی چې دوه ورځې مخکې پېښور هایکورټ د ګوند غړو لخوا د لارو بندول او ګاډو تلاشي اخیستل ناقانونه کار وګرځاوه. د دغو لخوا دا احتجاج له اوه نوي ورځو راهیسې روان و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي رپورت کې ویلي تیر کال په پاکستان کې له بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې او هدفي وژنې، فرقه ایز تاوتریخوالی او د خلکو ورکول او ځورونې شامل دي. په هیوادونو کې د بشري حقوقو په اړه د 2013 زیږدیز کال دا رپورت وایي په پاکستان کې اکثر پوځي او استخباراتي ادارو وخت په وخت پرته له مؤثر ملکي څار فعالیت کاوه. رپورت وایي داسې مثالونه شته چې پولیسو له ملکي قدرت او صلاحیت پرته په آزادانه توګه عمل کړی دی. کلنۍ رپورت وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو په نورو مسلو کې د زندانونو خراب حالت، غیر قانوني نیونې او په بند کې ساتل، تر مقدمه مخکې تر اوږده مهاله د خلکو په بند کې ساتل او کمزوري جنايي عدالتي نظام شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په همدغه تازه رپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په مسلو کې زیاتېدونکي هدفي تاوتریخوالی، خبرېدونکي رسمي اداري فساد او لخذو او نجونو سره پراخ ټولنیز توپیر شامل دي. په هیوادونو کې د بشري حقوقو په اړه د 2013 زیږدیز کال دا رپورت وایي د افغانستان په مسالو کې پراخ تاوتریخوالی او د وسلوالو یاغي ډلو په لاس له حکومت سره د تړلو کسانو وژنې او پر ولسي وګړو حملې هم شامل دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د روان کال تر پایه له افغانستان د ناټو په مشرۍ د ټولو سرتیرو ایستلو پر پلان کار پیلوي. تېره ورځ په برسلز کې د غونډې پر وخت د ناټو دفاعي مشرانو وویل تر اوسه پورې د ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د جوړ تړون له لاسلیک کولو انکار په راتلونکو کې هم د دې تړون لاسلیک فرصتونه کموي. دا تړون تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو حیثیت ټاکي. ټاکل شوی ده چې د ولسمشر په توګه له دندې تر لرې کېدو وروسته ویکټور یانوکوویچ نن خپلې لومړۍ خبري غونډې ته وینا وکړي. روسي خبري اژانسونه وایي یانوکوویچ به نن د پېښور له وخت سره سم په د مازیګر په شپږو بجو د جنوبي روسیې په روستوف اون دون خبر کې خبري غونډه وکړي. تېره ورځ یانوکوویچ په یو بیان کې ویل روسیې غوښتي چې له سختدري جوی ساتنه وکړي. همدا مهال آرسینی یاتسینیوک د نوي حکومت وزیر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی د یانوکوویچ پر ضد د غورزنګ او پخوانی اپوزیشن یو مشر و. یاتسینیوک وایي دا نه ده روښانه چې د یانوکوویچ په وخت کې د 2.5 اربع ډالرو ارزښت لرونکی پور په څه ډول کارول شوی دی. دوی ویل د اوکراین له مالي نظامه له هیواده بهر بانکونو ته 70 میلیارد ډالر انتقال کړل شوي ول. د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی دی چې په خپل ډله اوکراین ته استوي چې د ممکنه مالی ژغورنې په اړه ورسره میړنۍ خبري وکړي. او په عراق پلازمینه بغداد کې په بمی چاودنو کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل دي. په چارواکي وایي تیر ورځ د بغداد د صدر ښار د ولسوالۍ په یو بازار کې د موټر سایکل بمی چاودنې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل دي. په چاودنه کې له 500 زیاتو کسانو ژوبلېدو خبر ورکړل شوی دی. پرون په یاد ولسوالۍ کې په یو بل موټر بمی حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 14 ژوبل شوي دي. درېمه چاودنه په شاب ولسوالۍ کې وشوه چې په کې 4 کسان وژل شوي، 11 ژوبل دي. دواړه ولسوالۍ شیا اکثریتي سیمې دي. د پیښو په اړه چانه د منلي د خبرونو پای خبرونه مله مشال رادیو اوریدل زموږ غږ په منځني څپ 520 کیلو هرتز اوري. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي د امن پلار کې هر خند بلری کوي.
امن کی بحالی میں کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ آئے گی، ہم اس رکاوٹ کو مکمل طور پر ختم کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے.
دوبر کوکرل شوی بلوچستان سازمان مشر ماما قدیر وای ک پاکستان ورته حقونه ورنکړي نو لملګر ملتونو او ناتو به و غاړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په صورت کې له افغانستان هیله لري چې وسلوالو ته پناه ورکوي. د خیبر پختونخوا ترانسپورټران وای د حکومت ناسمو تګلارو له کبله دوی ته سخت تاوان رسیدل لري.
حکومت نه مدا مطالبه ده چې دا روډ زر تر زر هغه کې پدې کې د مونږ ګاډي اوړي مالونه خرابېږي.
پونیز خبرونه روښانه مستقبل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کوونکو سازمان تعلیمي کمپاین په اړه معلومات ترکو.
لوړ ریاست توجه به په دې ناره باندې وي چې هر ماشوم په سکول کې، هر ماشوم په ښوونځي کې.
او نور سره د شنونو او تفسیرو په خبرونه کې اوریدل شي. له مشال دارو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو د پاکستان د کورونی چارو وزیر چودري نثار علي خان وای دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي، خو چې څوک جوړ جاړی نه کوي د هغوی پر ضد به کار روایي کوي. نوموړی دا خبره پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک او گورنر انجینر شوکت الله سره د یوې ګډې خبري غونډې پر وخت وکړه. پرویز خټک خبریالانو ته ویل د حکومت د امنیت په ټینګښت کې له وفاقي حکومت سره دی. تفصیل د مشال راډیو د خبریال پر رپورټ کې.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار تیر ماخام په گورنر هاوس پیښور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله سره په ګډه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې موجوده وفاقي حکومت په هیواد کې د امن قائمولو په خا اراده لري او د دې لپاره چې څوک هم د هغوی په لار کې خنډ جوړیږي هغه به د طاقت په زور د خپلې لارې نه اخوا کوي.
موجوده وفاقي حکومت پر عزم ہے، مکمل طور پر پر عزم ہے، کمیٹڈ ہے.
موجوده وفاقي حکومت په مکمل توګه پر عزم دی او په خا اراده لري چې د الله تعالی په مهرباني به مونږ له په دې هیواد کې امن قائمول وي او د امن قائمولو په لار کې چې کوم یو رکاوټ راځي هغه رکاوټ به مونږ په مکمل توګه لری کوو او د هغې مقابله به کوو.
هم اوس رکاوټ کو مکمل طور پر ختم کرنګې، اس کا مقابله کرنګې.
د داخله چارو وزیر چودري نثار زیاته کړه چې د تشدد کاروایانی چې چرته هم تر سره کیږي نو په جواب کې به دوی د تشدد د کاروایانو په سرچینه گزار کوي.
تشدد کی کاروائی پشاور میں ہوتی ہے، کراچی میں ہوتی ہے.
د تشدد کاروائی کا پیښور کې کیږي، که کراچۍ کې کیږي، خدای مکه که په کوټه کې کیږي او که پنجاب یا اسلام آباد کې. د هغې جواب به هغلته کې ورکول کیږي چرته چې د تشدد د کاروایانو سرچینه وي.
اس کا جواب وہاں دیا جائے گا جہاں سے یہ اوریجنیٹ کرتی ہے.
د دې خبری کانفرنس پر مهال د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې د پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت سره په ګډه د امنیت ستونزه د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي، خو کچېری د خبرو اترو د لارې دا نه حل کیږي نو بیا به هم دوی د وفاقي حکومت په شا ولاړ وي، خو وړاندې دي ټول قام په اعتماد کې واغېستل شي. د امن قائمولو لپاره د مذاکراتو مونږ هم هڅه کوو او وفاقي حکومت هم هڅه کوي چې خبرې اتری کامیاب شي، او کچری داسی وسلوال وی چې د پاکستان آئین نه منی نو د هغې په ضد به کاروایی کول شي. نو مونږ په دې ټولو خبرو متفق یو، په گورنر هاوس پیښور کې د داخله چارو وفاقي وزیر شودنی نثار دا اعلان هم وکړو چې د چاودونکو موادو د معلومولو لپاره یې د 15 گاډو او روبوټس د کارولو تیاری نیولی دی او د امنیتي ځواکونو هر ضرورت به پوره کوي.
تقریباً 65 گاڑیاں
د بمونو او خخړې شوی چاودونکو موادو د معلومولو تقریبا 15 گاڑی تیار دي. دې کې به په 8 گاڑو کې روبوټ هم وي، او ظاهره خبره ده چې دا به مونږ سوبوله ورکوو، او دې کې به هرې سوبېله یو یو روبوټ لرونکی د بمونو پته لګونکی گاڑی ورکول کیږي. د داخله چارو وزیر چودری نثار دا هم وویل چې په قبایلی سیمو کې لا تر دې دمه د پوځي عملیاتو فیصله نه ده شوې، او د پوځي عملیاتو په لړ کې به ټول قام او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15300 صافي اوریدل شي.
نو ورکو کرل شوی بلوچستان خپلوان تر څلور میاشتنی لاریون وروسته راولپنډي تر رسیدلی دي. دوی بنن په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ځي او هلته به خپل شکایت وړاندې کوي. تیر ماښام پنډي ته پر رسیدو د ورکو کرل شوی بلوچستان سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر مشال راډیو ته ویل ک پاکستاني حکومت ورته حقونه ورنکړي شي نو له ملګرو ملتونو او ناټو اتحاد به مرسته وغواړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د تیر کال په 8 اکتوبر د کوټې نه را روانه شوې د لادرک خلکو د کورونا قافله چې پکې زنانه ماشومان او نارینه شامل دي د ماما قدیر بلوچ په مشرۍ کې د تیر زیارت په ماخام پنډي ته را ورسېده. په دې مقام مشال ریډیو سره خبرو کې ماما قدیر بلوچ وی چې دوی بنن اسلام آباد کې د اقوام متحده دفتر مخې ته احتجاج کوي او هغوی ته به یو یاداش وړاندې کوي چې د بلوچستان د رکل شو خلکو مسله دي دوی هواره کړي. نوموړي وی جواب کې نوموړي اویل چې دوی د یو سرکاري چارواکي سره هم لیدل نه غواړي ځکه چې هم دې خلکو دوی ته دا ستونزې ورپېښې کړې دي.
سرکاری کسان څوک هم نه راغلی دی، نه موږ سره پښتانه کړی دی نه راغلی دی، او موږ هم نه غواړو چې دا سرکاري خلک موږ سره راسې خبرې کوي یا موږ سره غواړي. دا سرکار موږ دشمن دی، دا موږ خلک پورته کوي، موږ سړیان وزنی او مسخ شد لاسونه پسې موږ د دې سچېرې خبرې کوو.
د ذکر وړ ده چې د رکل شو خلکو د کورونا دا قافله لومړی کراچۍ ته تللې وه، او د کراچۍ نه لاهور او دغه رنګ د پنډي نورستو به نن اسلام آباد پلوځي. دا دې هم یادوي چې دا وخت په سپریم کورټ کې د بلوچستان د لادرک یا رکل شو خلکو په ګډون د پاکستان د نورو برخو د لادرک کسانو کیسونه هم روان دي.
پاکستان وایي که په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کیږي نو له افغانستانه هیله لري چې پر خپلې خاورې وسلوالو ته پناه ورنکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. په دې اړه باندې افغان حکومت دریځ لا نه دی راغلی. تفصیل په دې رپورت کې.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم وینا وا ترهګری اوازې د پاکستان مسله نه ده بلکې د دې اثرات د افغانستان په ګډون ټوله سیمه او نړۍ پریوزي نو ځکه به د ترهګرۍ ختمون دپاره په شریکه هلې ځلې کول وي. د یو تپوس په جواب کې چې آیا پاکستان د شمالي وزیرستان ممکنه اپریشن لړکې افغانستان یا هلته میشت نړیوال سوله ساتونکي ځواکونه اعتماد کې اغستې دي، نوموړې زیاته کړه:
سره پالیسو کې پدې خبره ټینګار کو چې زموږ خاوره باید د اغوی خلاف او د اغوی خاوره زموږ خلاف استعمال نشي. او وړاندې ورسو کې انکارا کې شوی غونډه کې هم د دې خبرې پخلی شوی وو. نو داسې حالاتو کې موږ یقینا د افغانستان نه تمه لرو که شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کیږي نو افغان حکومت به د نړیوالو قانونو او دواړه خیز مفاهمت تر لاندې کم یو ترهګر ته خپل خاوره پناه نه ورکوي.
د یو بل تپوس په جواب کې ویاندې وي چې دغه لړکی متعلقه ملکونو سره رابطه هم کړی دا، خو د دې خلکو د پاکستان قبایلی سیمو ته رسیدل هم بعضې سوالونه راپورته کوي. د تسنیم اسلم وینا وا:
که یو ازبک په شمالي وزیرستان کې وژل کیږي نو سوال دا پیدا کیږي چې دغه تن څنګه دلته را رسیدلی دی، آیا په فضایي لاره او که اوږد ځمکني سفر یې کړی دی او دی بیا د کم کم ملک نه را تیر شوی دی. نو ځکه موږ وایو چې ترهګري ډېر اړخونه لري او دغه لړکی موږ د مرکزي آسیا د ملکونو سره هم تماس کیو. دې کې هغه ملکونو کردار هم شته چې افغانستان کې مفادات لري او خپل خاوره د بل خلاف استعمال ته نه پرېښودل یوازې د دوه ملکونو خبره نه ده. نو که یو ازبک یا تاجک یا بل څوک د پاکستان قبایلي سیمې ته رارسي نو دوی کې د هغه خلکو ذمېواري جوړیږي چې څوک د افغانستان د امنیت ذمېوار دي، او ځکه موږ بیا بیا په افغان حکومت د پولو د ښه انتظام لپاره زور راوړو.
خپلو خبرو کې تسنیم اسلم هغه بیانونه هم بې بنیاده وګرځول چې ګنی د پاکستان خارجه پالیسي د بعضې لویو ملکونو په خوخه یا مشوره جوړیږي.
د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی له وسلوالو طالبانو سره خبرو ډېرې مثبتې نتیجې نه دي ورکړي او دا چې د وسلوالو ډلو پر ضد هوایی عملیات مؤثر دي. آیا شنونکي هم دا حمله مؤثره بولی او کنه؟ که د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي نو د پوځي چارو پوهانو په اند عملیات باید څنګه وي؟ د دغو پوښتنو ځواب راته کارپوهانو راکړی دی په دغه رپورټ کې. د بهرنیو چارو او ملي امنیت لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي له طالبانو سره د حکومت خبرې تر اوسه مثبتې نه دي پاتې شوې. د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت عزیز وویل د وسلوالو ډلو پر ضد وروستۍ هوایی حملې مؤثرې پاتې شوې دي. په پېښور کې د پوځي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي پوځ چې د کومو موخو لپاره هوایی بمباري کړې دي هغو رښتیا هم نتیجې ورکړې دي او ورکوي.
مطلب کارخانہ دغه تیاری یا موٹر چکم تیاری بمونو دپارا
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود د بریګیډیر سعد له خبرو سره موافق دی. مسعود وایي له اوسنیو کاروایو داسې ښکاري چې کم از کم د پاکستان دولت ویښ شوی دی.
کچھ حد تک بہت کامیاب بھی رہے ہیں.
دی وای دا چې اوس کوم عملیات کیږي دا تر یو حدا بریالي پاتې شوې دي. لکه د وسلوالو ځنې مشران پکې وژل شوې دي. لدې لکه تر لګه دا روخانيږي چې خای دولت یا ریاست اوس ویښ شوې دي او د ریاست دا هڅه ده چې پر وسلوالو تر هغه حدا فشار وساتي چې که هغوی خبرې هم کوي نو مانداري خبرې وکړي. له پخوانی جنرال طلعت مسعود مې چې وپوښتل چې آیا همدا مخصوص هوایی او په ځنو ځنو ځایونو کې ځمکني عملیات به وکولای شي چې په پاکستان کې د سخت دریځې او وسلوالو علی مسئله هوار کړی نو د وویل دا دومره آسان نه ده. د په اند باید د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې سم عملیات وکړي. مسعود وایي په عملیاتو کې باید د ښه او بدو طالبانو تخصیص یا توپیر ونه کړای شي. دا وایي زما خو دا فکر دی چې اوس باید د ټولو پر ضد عملیات وشي او که په هغوی کې داسې ډلې وي چې فکر کوي تیروتی دي او دا وایي چې اوس یې فکر بدل شوی دی او دا چې موږ د پاکستان منلو ته تیار یو نو ښایي دوی تاسې پرېښودی شي خو نور څوک نه شي پرېښودی. زما په فکر اوس باید په ښه او بدو طالبانو کې فرق یا توپیر ونه شي.
میں کوئی تفصیل کرنی چاہیے.
مسعود وائد عملیاتو پر وقت باید وسلوال لیو زایا بل ہاغتا او ان افغانستان ته هم تک تپرین خدایشی. د پاکستان فوج پخوانی جنرال طلعت مسعود زیاتوی ک وسلوال افغانستان ته اوړي نو ل افغان حکومت او امریکایی فوجیانو مرسته ته اړتیا ده او پاکستان باید امریکایی سرتیرو ته ووایي چې ک وسلوال ورواوړي نو باید حمله ور باندې وکړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خیبر پختونخوا حکومت د ورانکارو صوبې ته د ورتګ او هلته د اوسېدو مخنیوي لپاره یو قانون خپور کړی دی چې تر مخه به یې په کرایي کورونو کې د اوسېدونکو او د کور مالک ټول تفصیلات د مارچ تر لسمې د خپلې سیمې په تاڼو کې جمع کیږي. که د کور مالک دا کار ونه کړي نو پر ضد به یې کار روایي کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا پولیسو یو چارواکی ایس پی رحیم شاه مشال لیډو ته وویل چې د دې قانون د لاندې به کم کس چې په کرایه باندې کور ورکوي نو هغه مالک یا پراپرټی والا به دا کرایه دارو خپل او د مالک ټول تفصیل وړاندې نه متعلقه تاڼې کې جمع کوي او که چېرې داسې نه وي نو دوی په ضد به کاروي کیږي. د دې قانون په حق باندې دوی وایي نموړی زیاته کړه چې دغه معلومات په یو فارم کې ورکول کیږي او دغه فارم به درې کاپی یا نقلونه وي چې یو به متعلقه تانه سره وي، بل به مالک مکان یا پراپرټی والا سره او بل به کرایه‌دار سره وي او متعلقه پولیس هر وخت کولی شي چې ورشي او دغه رسیدونه یا نقلونه چک کړي. په کرایه باندې د کورونو ورکولو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت دا یو ښه ګام دی او دوی به پولیس سره پوره پوره مرسته کوي. پېښور خیبر سوپر مارکیټ کې د پراپرټی کاروبار کوونکي حنیف مشال لیډو ته وایي یادونه وړ ده چې د پولیس چارواکي وینا تر مخه په پېښور کې دغه فارمونه شروع شوي دي او تر لسم مارچ پورې ټول کرایه دارو، پراپرټی والا او مالکانو له وخت ورکړی دی چې د لسم مارچ پورې ټول کوایف پولیس ته جمع کړي، کنه د دوی په ضد به کاروي کولی شي او د دې سزا یو کال پورې قید او 40,000 روپو پورې جرمانه ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د تورخم ترانسپورت خدمتګاران اسوسییشن په نوم د ټولنې مشران وایي د قبایلي سیمې خیبر له لارې افغانستان ته د مال وړلو راوړلو په لار کې ګڼې ستونزې لري. د ترانسپورټرانو تیره ورځ د مشال د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر وخت له حکومته ګیله وکړه چې د کاروبار سمه زمينه ورته نه برابروي او د همدې له کبله دوی له تاوانونو سره مخامخېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د تورخم ترانسپورت خدمتګاران اسوسییشن مشرانو په خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان ته د خیبر ایجنسۍ له لارې خپل مالونه وړلو کې ډېرې ستونزې دي چې له وجې د ګاډو د مالکانو او د تجارانو کاروبارونه متاثره کیږي. د خبري کانفرنس وروسته د تورخم ترانسپورت خدمتګاران اسوسییشن نائب صدر خیال محمد مشال ریو ته وویل
نو موږ د حکومت نه مدام مطالبه ده چې دغه روډ زر تر زر هغه کې پدې کې د موږ ګاډي اوړي مالونه هم خرابېږي ایو خو اوړي هغه مال خواسم ته باشي چې دا وروسته ورپسې 15 غنټې دا ګاډي ولاړي دا مال هم خراب شو.
د ترانسپورټرانو د یاد تنظیم جنرال سیکرټري محمد عامر خان وینا وا چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا رنګ روډ باندې روانې درنې لوجې هم د دوی کاروبارونو ته زیان رسیدل دی.
دا چې یو ګنټه ایثار شیم نو تاسو ته خپته ده چې دا لکه د سبزی ګاډی زی د فروټو ګاډی زی خرابېدو شاید او خرابېږي چې ګنټه دوه دلته لیډ شي. ګنټه دوه مطلب دا چې په لار کې چې کوم دی لار خرابه ده، دا مزل ګاډی کولی نه شي. نو دې وجه نه ډېر تکلیفونه د روډ د وجه نه موږ ته جوړ دي، د درنې د وجه نه جوړ. خو اوس چې دا کومه فیصله های کورټ وکړه دا ورځ دوه مخکې، نو دې نه موږ ډېر زیات متاثر یو، ډېر خوشحال شو.
تورخم له لارې افغانستان ته مال وړونکي یو بل تاجر وویل چې په وړو وړو لاملونو د تورخم ګیټ تړلو له وجې هم د دوی تاوان نه شوي دي.
مجاهدین د مینس ګیټ کې دلته د افغانستان د عسکرو او د پاکستان د ملیشو چې معمولی یو شی کې لانج راشي دوی ګیټ بند کی. هلته څوک نشته چې دین پښتنه وکړي چې ستاسو په څه لانج راغی او دا ګیټ هم پسه بند کړ.
د پام وړ ده چې له جمرو تر تورخمه خراب سړک باندې د کنټینر اوړېدو پیښو له وجې د ترانسپورټرانو سره سره عام اولس هم د ستونزو سره مخ وي. او دا د یادوي چې تیر کال د واده په ګاډو د کنټینر اوړېدو پیښه کې د دوو نایانو په ګډون د لسو څخه زیات کسان مړه شوي وو.
له امریکا خبریدونکو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په رپورټ کې د پوځي چارواکو په حواله ویل شوی که په افغانستان کې بهرني ځواکونه حضور ونه لري او نړیواله ټولنه هم خپلې مرستې پر بندې کړي، نو هغه هیواد به یو وار بیا د ترهګرو ډلو په پناه ځای بدل شي. څو ورځې مخکې غربي چارواکو ویلي ول چې که افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي د 2014 زیږیز کال په پای کې به له دغه هیواد خپل ټول ځواکونه وباسي. د رپورت مهم برخې له هارون باچا ورو.
د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي په برسلز کې د ناټو هیوادونو د دفاعي چارواکو د چهارشنبه ورځ له غونډې داسې برېښېده چې ګنې امریکا او ملګري هیوادونه غواړي له افغانستانه د روان کال تر پای د خپلو ځواکونو په وستلو کې بیړه وکړي. په رپورټ کې د امریکایي ولسمشر براک اوباما د تیرې سې شنبې ورځې د خبرو یادونه شوې چې ویلي ول د دې لپاره چې افغان ولسمشر له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي پینټاګون ته امر کړی چې له دغه هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره پلان ترتیب کړي. د ناټو جنرل سیکرټر اندری فوګ راسموسین هم په برسلز کې وویل چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د دغه سازمان د ځواکونو پاتې کېدلو مسله د دې هیواد او امریکا ترمنځ د یاد تړون د لاسلیک کېدو یا نه لاسلیک کېدو له موضوع سره تړلې ده. د ورځپاڼې رپورټ زیاتوي له افغانستانه د روان کال په پای کې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه د غربي چارواکو د دې سختو بیانونو هدف په اصل کې په دغه هیواد کې د دوی د خوښې د پلانونو عملي کېدو ته لار هوارول دي. ورځپاڼې په دې لړ کې د ښاغلي راسموسن خبر راغستی چې ویلي دي پریږده چې په ټینګار سره ووایم چې موږ له افغانستانه د ټولو ځواکونو وستل یو غوره انتخاب نه ګڼو. رپورټ زیاتوي امریکا او د غرب ملګري هیوادونه نه غواړي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو قربانۍ او لګول شوي بلیونونه ډالر په اوبو لاهو کړي. پوځي کمانډران او پالیسي جوړونکي په عین حال کې وایي له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وستل به طالب او سوالو ته لار هواره کړي چې د دې هیواد ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د امریکا په دفاع وزارت کې یوې پخوانی مامورې میشل فلورنای نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي کله افغانستان ټول بهرني ځواکونه وستل شي او نړیواله ټولنه خپلې مرستې پرې بندې کړي دا احتمال موجود دی چې افغان حکومت سکوت وکړي، په افغانستان کې ترهګرې ډلې مضبوطې او د امریکا ضد ایجنډا یې قوي شي. نوموړي پوښتنه کړې چې آیا د دې دومره قربانیو په ترڅ کې د شوي پرمختګ باوجود موږ کولی شو افغانستان د ترورستانو یوه پناه ځای جوړېدو ته پرېږدو. رپورټ کاږي یو زیات شمېر افغان چارواکي او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوولس واړه کاندیدان غواړي چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې حضور ولري. د افغانستان په پارلیمان کې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر آریان یون ورځپاڼې ته ویلي زه فکر کوم ولسمشر اوباما به د ټولو ځواکونو د ایستلو خبره عملي نه کړي. نوموړي زیاته کړې امریکایان باید پوه وي چې که په افغانستان کې یو محدود شمېر ځواکونه پرې نه ښودل دغه هیواد به د کورنۍ جګړې کندې ته ولویږي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان فاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانون رویده
در خان افریده در گرگو مرکو سر
تاکی سن و بروسین کل کو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پختو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. زموږ ټولې خپرونې په www.mashal.com هم اوریدای شئ. تاسو اوس د اتلان خپرولې اعلان اوریده، او په دې خپرونه کې درته نن تقریبا داسې پنځلس دقیقې وروسته درته روښانه مستقبل خپرونه در خپرو. له دې سره سره ځینې رپورټونه او شننې او تبصرې هم لرو چې هغه به هم در خپرې کړو. که تاسو زموږ خپرونې نشي اورېدای، نو په ټویټر باندې تازه خبرونه او تبصرې چې څومره خپرېږي هغه موږ ته در خپرو، او هغلته لوستلی او اورېدلی شئ. له دې سره سره زموږ ټولې خپرونې چې دي هغه د مشال رادیو پر وپاڼې په آرشیف کې پرتې دي، له هغه ځایه راخیستی شي او هر وخت مو چې زړه غواړي اورېدای شي. لس نیمې بجې شوې په پېښور کې، لس بجې شوې په کابل کې، او داسې به وکړم چې د خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړم. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي، خو چې څوک جوړ جاړی نه کوي د هغوی پر ضد به کارروي وکړي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک او گورنر انجینر شوکت الله سره د یوې ګډې خبري غونډې پر وخت وکړه. د ورکو کړل شویو بلوڅانو خپلوان تر څلور میاشتنی لاریون وروسته راولپنډۍ ته رسېدلي دي. دوی به نن په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ځي او هلته به خپل یو یاداښت ورته وړاندې کوي. د ورکو کړل شویو بلوڅانو سازمان مشر ماما قدیر وایي که پاکستان ورته حقونه ورنکړي، نو دی به له ملګرو ملتونو او ناټو مرسته وغواړي. پاکستان وایي که په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات کېږي، نو له افغانستان نه هیله لري چې پر خپلې خاورې وسلوالو ته پناه ورنکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایاندي تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت کړې ده. د نوموړي څرګندونو په اړه له افغان حکومت سره دی ویلي. پاکستان تحریک انصاف په پېښور کې افغانستان ته د سامان وړونکو ګاډو پر مخ د لارو تړلو درې میاشتنی احتجاج پرون پای ته رسولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي، تیر کال په پاکستان کې له بشري حقونو په جدي سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې او هدفي وژنې، فرقه ییز تاوتریخوالی، د خلکو ورکول او ځورونې شامل دي. همدا رپورټ د افغانستان په اړه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په مسلو کې زیاتېدونکی هدفي تاوتریخوالی، خپرېدونکی رسمي اداري فساد، او له ښځو او نجونو سره پراخ ټولنیز توپیر لویې مسلې دي. ټاکل شوې ده چې د ولسمشر په توګه له دندې تر لرې کېدو وروسته ویکټور یانوکوویچ نن خپل وړومبی خبري غونډې ته وینا وکړي. روسي خبري اژانسونه وایي یانوکوویچ به نن د پېښور له وخت سره سم د مازیګر په شپږو بجو خبري غونډې ته وینا کوي. د خبرونو تر لنډیز وروسته ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د شورو په ورځ اسلام آباد کې ملاقات شوی دی، چې پکې د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو یا اپریشن په چارو غور وکړی شو. اداریه وړاندې لیکي چې دا ډیره د خوشبینۍ خبره ده چې د طالبانو سره د مذاکراتو معاملې وي او که د هغوی پر ضد د اپریشن فیصله وي، حکومت او پوځ په دې یو خوله دی. اداریه زیاتوي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د ملک سلامت تر ټولو مهمه ده. حکومت لا هر هغه ګام پورته کول پکار دي چې د ملک د بقا او سلامتۍ لپاره ضروری وي. او بل طرف ته وسلوال طالبانو لا هم د دې حالاتو ادراک پکار دي او اوس هم د مذاکراتو دروازې بندې نه دي. نو باید چې د امن او د دې ملک او ولس په خاطر طالبان غیر مشروطه ډزبندي وکړي او مذاکراتو ته کینی. ادریا اخر کې لیکي، نن پاکستان د سخت صورتحال سره مخ دی. هر طرف ته ناامنی ده. د قبایلي سیمو ولس پریشان دي. د بلوچستان اولس د لادرک کسانو لپاره په احتجاج دي. سیکورټي اهلکاران وژل کیږي. نو داسې صورتحال کې سیاسي مشروالۍ او طالبانو لپاره دي چې د دې خاورې او د اولس مفاد په نظر کې وساتي او په خپل رویه کې نرمي پیدا کړي او د مذاکراتو لار هواره کړي چې دارنګ دا وطن نور د دې سخت حالاتو نه راوځي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د یوې دستوري دوران ویلي دي چې تر څو حکومت او متعلقه ادارې خپلې ذمہواری نه پوره کوي، تر هغې به سپریم کورټ د خپل اندی نوټیس اخلي چې ورسره د آئین او قانون بالادستی جوړوي او دا چې اقلیتونو ته به خپل حقونه په هر جوړ ورکولی شي. اداري وړاندې وایي چې د اقلیتونو د حقونو اعلان محمد علي جناح په 11 اگست 1948 کې د یوې جلسې دوران کړی وو چې دوی ته هر قسمه د مذهبي عبادت تر سره کولو کې ازادي ده. نو دې سره دغه خلکو ته ډاډګیرنه هم میلاو شو، او څنګه چې دوی د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د دې خاورې خدمت کړی وو، دغه رنګي صحت، تعلیم او نورو څانګو کې خپل هلې ځلې جاری او ساتلې. ادارې اخیری کې وایي چې د اقلیتونو د عبادتونو او د دوی د مختلفو سماجي او مذهبي دستورو سره د ملک کلا جوړه ده، او د پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام په وختونو کې هم د اقلیتونو د حفاظت مثالونه پراته دي. نو باید چې حکومت هم اقلیتونو ته خپل حقوق ورکړي او د دوی حفاظت وکړي، او د عام خلکو هم دا نه یوازې سیاسي او سماجي بلکې مذهبي ذمہواری جوړیږي. او داسې حالاتو کې د چیف جسټس بیان هم د اقلیتونو حوصله لوړولو لپاره ډیر مهم دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوریت په اړه لیکنه کړې ده. مجله لیکي د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او وزیر اعظم نواز شریف هڅه کوي چې په ملک کې جمهوري ادارو ته وده ورکړي. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې ولې امریکا ته په افغانستان کې د ځواکونو ساتل پکار دي. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهمې برخې راوړوي.
فارن پالیسی مجله د خپلې مقالې په پیل کې لیکي په پاکستان کې د ټاکل شوو ځایي حکومتونو تاریخ تل په یو ناڅرګند حالت کې پاتې شوی دی. مجلالی کې دا ځایي یا سیمه ییز حکومتونه د پوځي رژیمونو په وخت کې رامنځته شوي دي، او بیا چې کله ولسی حکومتونه راغلي دي نو یې یا خو لرې کړي دي او یا یې هم پر ځای غیر ټاکل شوي چارواکي ګمارلي دي. د فارن پالیسی په لیکنه وزیر اعظم نواز شریف هڅه کوي چې د خپل واکمنۍ په دوران کې دا لړۍ پای ته ورسوي او ځایي حکومتونه قوي کړي. بلوچستان د دسمبر پر 8 نیټه د ضلعو او تحصیلونو په کچه پر دې سربیره تر نورو سوبو وړاندې انتخابات وکړل چې په ځینو سیمو کې خنډونه هم ورته په مخ کې وو. مجلالی کې په بلوچستان کې د ځایي حکومتونو چوکۍ آزاد او د واکمنو ګوندونو استاد وګټلې، د کوم له کبله چې د شی همکارۍ هیلې ژوندۍ سوې. له بلوچستان پرته په نورو سوبو کې د حلقه بندیو او نورو ستونزو له کبله د ځایي حکومتونو لپاره انتخابات لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. مجللي کې ټاکل شوی و چې دا انتخابات به په 13 جنوري میاشت کې ترسره کیدل، خو اوس خلک اندیښنه لري چې کېدای شي تر شپږ میاشتو وځنډیږي. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې ولې امریکا ته په افغانستان کې د ځواکونو ساتل پکار دی. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د ځواکونو د پریښودلو تر ټولو مهمه وجه دا ده چې دا به امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې هلته شکیل پاتې سي. ورځپاڼه لیکي د شکیلتیا معنا دا ده چې د امریکا سفیر او نور لوړپوړي پوځي چارواکي به د دې جوګه وي چې له افغان حکومت سره نږدې اړیکې ولري. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریان کوکر ورځپاڼې ته ویلي چې په دې دواړو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو شتون د دې لاره هواره کړې و چې دوی د دې هیوادونو له چارواکو سره د بیا بیا لیدو کتو غوښتنه وکړي. د ریان کوکر په وینا له افغانستانه د وتلو تر ټولو ښه تګلاره د نه وتلو تګلاره ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ریان کوکر له دې خبرې معنا دا ده چې دوست او دشمن دواړو ته په ډاګه کړي چې ګواکې امریکا به تر ډېرې مودې افغانستان یوازې پرې نږدي. ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په اړه لیکلي دي چې که ولسمشر حامد کرزي دا تړون لاسلیک نه کړ نو راتلونکی نوی حکومت به دستخط پرې وکړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د منځنۍ آسیا او قفقاز چارو په فریډریک سٹار لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې سیکولر حکومتونه موجود دي، هلته آزاد بازار دی او خلک د منځلاري اسلام لارویان دي، خو پر دې سربېره واشنگټن د هغې سیمې کلتوري ارزښت او د کلتور اغېز ته په کمه سترګه ګوري. د منځنۍ آسیا او قفقاز هیوادونو چارو په فریډریک سٹار لیکي که یوې خوا ته په شام یا سوریه، عراق او افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی، نو بلې خوا ته د پخوانی شوروي اتحاد اکثریتي مسلمان هیوادونه د سیکولر حکومتونو او آزادو بازارونو تجربې کوي. په هغو هیوادونو کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او کرغیزستان شامل دي. د لیکوال په خبره د دې هیوادونو هڅې له نیمګړتیاو خالي نه دي، خو غربي هیوادونه باید پوه شي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو جدت یا اسریواله د ټوله اسلامي نړۍ لپاره لوی ارزښت لري. کیدای شي د دې هیوادونو لارې او کلتور هغه هیوادونو ته سوله راوړي چې په جګړو کې ښکیل دي. خو واشنگتن په مسلسله توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو کلتور د دې ارزښت او ممکنه اغیز ته په کم سترګه ګوري. فریډریک سټار لیکي د سپتمبر 11 تر حمله وروسته دا سمه ښکارېده چې امریکا باید پر عربي هیوادونو توجه ورکړي چې د اسلام د ډیرو متحرکو فکری غورځنګونو سرچینه ده. د لیکوال په خبره خو زر کاله پخوا چې کوم لوی عالمان یا پوهان تیر شوي دي او په عربي ژبه یې پر مختلفو موضوعاتو کتابونه لیکلي دي په هغوی کې هم زیاتره عربان نه ول. د ده په اند زیاتره پخواني عالمان او پوهان د منځنۍ آسیایي هیوادونو ول. تر پیړیو منځنۍ آسیا د مسلمانانو سیاسي او علمي مرکز وو او منځنۍ ختیځ نه وو. د حدیثونو تر ټولو مهم کتاب په بخارا کې لیکل شوی وو. قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د نړۍ د صوفیانو مراکز ول. په مقاله کې راغلي که څه هم د منځنۍ آسیا هیوادونو پخوا ډیموکراسي نه ولیدلې، هلته مشران زورواکه دي، توکمیزې شخړې او لانجې هم موجودې دي، خو هغه هیوادونه بیا هم سیکولر پاتې شوي دي او د منځنۍ ختیځ هیوادونو پرتله د نورو مذهبونو او دینونو لپاره زیات زغم لري. فریډریک سټار زیاتوي د خپګان خبره دا ده چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دا فکر کوي چې د هغوی په سیمه کې د امریکا ګټې له تیل او ګیسا اخوا نه غځېږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان په بګرام زندان کې د بهرنیو زندانیانو موجودیت امریکایي چارواکي له فکر سره مخامخ کړی دي، ځکه چې نه خو افغان چارواکي د هغوی ساتلو ته تیار دي او نه یې خپل هیوادونه قبلوي. د ورځپاڼې په خبره دا ویره هم شته چې ځینې قیدیان که خپلو هیوادونو ته ستانه شي نو هلته به خوشې کړل شي او بیا به له وسلوالو سره ملګري شي. د مقالې مهمې برخې له منور شاه اورو.
د امریکا نه شایع کیدونکې ورځپاڼه واشنگتن پوسټ خپل یو ریپورت کې لیکي امریکا د افغانستان په باګرام جیل کې د بهرني قیدیانو شمیره مرحله وار توګه باندې کموي. د دې بهرني قیدیانو له وجې امریکایي چارواکي د ډیر وخت راهیسې سوچ او فکر کوي، ځکه چې افغان چارواکي وای دوی د دې قیدیانو ذمہواری اخیستلو ته تیار نه دي. دا راز د دې قیدیانو خپل هیوادونه هم د دوی قبلولو ته غاړه نږدي. ورځپاڼه لیکي د باګرام جیل نه دوه تنه د سعودي عرب قیدیان خپل هیواد ته ولېږل شو. دا راز یو فلسطینی قیدی هم یو خلیجی هیواد ته استول شوی چې نوم یې نه دی سرګند شوی. د دې ترڅنګ دوه تنه چې وړاندې فکر کېده د پاکستان سره تعلق لري او اوس افغانان ثابت شو افغانستان ته سپارل شوی دی. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله لیکي د باګرام جیل نه د قیدیانو نورو ځایونو ته منتقل کېدل اسان کار نه دی، ځکه چې هیڅ معلومه نه ده کېدای شي چې دوی مستقبل کې بیا د وسلوالو سره ملګري شي. بلخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي د قیدیانو کې زیاتره د جنگ په میدان کې نیول شوي. دا ډیره ممکنه ده چې دوی امریکا ته منتقل کړي شي او په امریکایي پوځي عدالت کې ورباندې مقدمه وچلول شي. ورځپاڼه لیکي سعودي عرب یوازنی هیواد دی چې د امریکا نه خپل ټول قیدیان د ترلاسه کولو خواست کړي او دغه هیواد د قیدیانو د بحالۍ لپاره ځینې منصوبې هم شروع کړي. په دې کې ځوانانو قیدیانو ته په سرکاري خرچ د تعلیم موقع ورکول کیږي او کوم کسان چې روزګار شروع کول غواړي هغوی سره حکومت مالی مرستې هم کوي. هلته امریکا غواړي چې دا قیدیان واپس په خپلو ټولنو کې شامل شي او په مستقبل کې مثبت حل ځلې ولري.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټیټې دوته می پرې نه خو
پړونی کار سمره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې سمره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدلیږي
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زدکونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تعلیم خپرولو لپاره او د تعلیم عامولو لپاره په جنوبي پښتونخوا کې یا د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې خپل کمپین ته دوام ورکړی دی. په همدغه موضوع باندې نن منور شاه روښانه مستقبل خپرونه درته جوړه کړې ده، راځئ چې وایو.
په روښانه مستقبل کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړئ. په پرمختللې نړۍ کې سیاست او جمهوریت په هیواد کې د پرمختګ لپاره لارې لټوي او هغه وسیلې په کار اچوي چې په نتیجه کې یې یو ملک او قام ترقی وکړي. د بده مرغه پاکستان کې سیاست او جمهوریت کې ځینې داسې خلک شامل شوي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي او دا راز په سیاست او جمهوریت د ولس اعتماد ډېر کم شوی دی. د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیمونه هم په تعلیمي ادارو کې داسې هلې ځلې کوي چې لوجې نه یوازې دوی پخپله بلکې نور طالب علمان هم تعلیم ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ وي. بلخوا که دغه زده کوونکي وغواړي نو د خپل تعلیم تر څنګه د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره هم کار کولی شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیم پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تیرو څلورو کلونو راهیسې په بلوچستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د یوې میاشتې کمپاین چلوي. د دوی ناره ده هر ماشوم په سکول کې، هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول غواړي. سکال دا کمپاین د فروری د میاشتې د 15 نیټې نه شروع شوه چې تر مارچ 15 به جاری وي. بلوچستان کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر کبیر افغان په دی اړه وایي
دا موږ د سږ کال کمپاین د پروش کال په هغه کې باندې روان دي. موږ به هغه سلوګن وي خو لږ بنیادي فرق دا دی سږ کال چې موږ زیاته توجه به په دې ناره باندې وي چې هر ماشوم په سکول کې، هر ماشوم په ښوونځي کې په دې به موږ زیاته توجه کوو. هغه په دې وجه باندې چې دا وخت په دې صوبه کې زموږ یو اتحادي حکومت دی او موږ دا کوم کمپین اعلان کړی دی. دا کمپین به په ټولو جنوبي پښتونخوا کې وي، دول ضلعو کې به وي، هر کلي کې، هر ښار کې، هر ضلع او تحصیل کې به د ارګنایزیشن په زرګونو کارکنان، ملګري، همدردین دا کمپین کې خپل کردار ادا کوي.
د تعلیمي پرمختګ دا کمپاین دوی په څه ډول چلوي؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
موږ دې ځل په دا کمپاین کې هر کور ته ځو، هر دروازه ټکو، هر دروازه باندې را وتونکي کس ته وایي چې ستاسو بچیان په سکول کې دي، څومره هلمه محرومه دي، باقاعده تپوس کوو، د هغه یو قسم سروې کوو. موږ ځان ته معلومول غواړو چې په جنوبي پښتونخوا په دوو ضلعو کې څومره ماشومان دي چې هغه له علم محروم دي، څومره ماشومان دي چې هغه په ښوونځیو کې دي. موږ دا ځان ته معلومول غواړو او غواړو چې د هغه ډیټا په روان وخت کې زموږ د صوبایي حکومت هغه د ادارې چې په تعلیم کار کوي د هغو دپاره د تعلیمي پالیسیو په تشکیلاتو کې یو ښه رول ولوبوي.
دا مهال په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اتحادي حکومت موجود دی. کبیر افغان نمو پوښتلی چې دوی د لړکې حکومت نولې کار نه اخلي.
زموږ په تیر کمپاین کې که ستاسو یاد وي زموږ مطالبې وې، هغه لومړۍ مطالبه زموږ دا وه چې تعلیمي بجټ کې دې اضافه وشي، بند سکولونه دې خلاص شي، غیر حاضر استادان دې حاضر شي او د تعلیم دپاره دې زیات حکومتي سطح باندې کارونه وشي، پښتو دې د تعلیم ژبه شي. دا زموږ مطالباتو که تاسو ته یاد دي. نو دا نوی حکومت چې راغلی دی لومړی ځل دې حکومت په خپل بجټ کې 40% اضافه وکړه او دې صوبایي حکومت 300 نوي پرایمري سکولونه، 300 مډل سکولونه د خلاصېدو اعلان کړی دی. ورسره د یو نیم سل مډل سکولو د اپګریډ کولو د هاي لیول پورې دا اعلان یې کړی دی. میډیکل یونیورسيټي اعلان شوی ده، زرعي یونیورسيټي اعلان شوی ده، میډیکل کالجز اعلان شوی دي. پښتو ژبه یا قومي ژبه دا د 15 جماعت پورې به تورې لازمي مضمون په نصاب کې شامل شوی دي او د دې سره د هغو ماشومان دپاره، د هغه لوستونکو دپاره چې هغه واقعتا مالي طور ډېر کمزوري وي، 15000 روپۍ د هغو د سکالرشپ په مد کې ایښې دي. او بله خبره دا درته یادوم چې موږ په تیر کمپاین کې دا خبره کول چې بند سکولونه به خلاصوو، چې دا حکومت راغلی دي تر اوسه 300 بند سکولونه خلاص شوي دي. په زرګونو استادان چې دي هغه خپلو ډیوټیو ته اجر شوي دي.
نوموړی زیاتوي چې د حکومت تر څنګه د ځوانانو د تنظیم په حیث دوی هم د تعلیم په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي.
واقعتا نکمه تعلیم خپل فریضه خپل ادا کوي او د ارګنایزیشن په توګه د سیاسي ګوند په توګه به موږ خپل فریضه په خپل ځای ادا کوو. نو د دې لپاره دا ضروري ده چې موږ هغه زیات بچان د زرګونو په تعداد کې چې هغه دا وخت د سکول دي، بے علم دی ہر طول ما شمان مز راولو و شون زیتا داغ مور پلار دا پیغام ورکو استاد بچی مستقبل کا محفوظ دی اگا پا علم کی دی اگا پا تعلیم کی دی لیادت از مصر پا دی کمپرین کی دام کاری وکا کی خپل بچان کی دی اگا راولا و شون زیتا تاست معلوم دا زر فوتن کی پزرگون ما شمان سی دی دیر سخت مشکتون کی پا اوٹلانو کی پچھنے کارخانو کی دیر روی سخت مزدوری کی مجھ دا کمپین کی پا دیشی ہم توجہ رکھو کہ مجھ دا مور او فلار توجہ دیر طرف تر آوارو تاسو پا دی عمر کی پا خپل بچی باندی دمر سخت مشکت مکوی دا دی بچی عمر چی دی دا دا تعلیم دی تاسو پا دی باندی علمون وکی از مجھ دا روان وقت دی از مجھ دا روان مستقی دل چی دی دا روشان هم دی او از مجھ لطولنی داد پسماندگی داد انتہا پسندی داد دہشت گردی داد رجت پسندی شکم افکار پر مل مسلط کی دا ٹول امر لگے ٹولنے سا لری کو
د بیلابیلو سرویګانو تر مخه په بلوچستان کې دا مهال په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دا چې د تیر کال تعلیمي کمپاین په نتیجه کې څومره ماشومان سکولونو کې داخل شوي وو او سه کال دوی څه پلان لري؟ کبیر افغان وای
موږ تیر کال کمپاین وکړ چې دا د مکمل تعلیم رپورټ وو چې ستاسو د کمپاین په نتیجه کې د 15% نوي ماشومان چې دي دا وسونځي تر اغلی دي مر دې زل دا غواړو چې مر باقاعده دا سروې هم وکړو چې څو ماشومان په علم دي او د کمپاین بعد مر له سرکار باقاعده دا سروې واخو چې دې زل څو نیو ماشومان دي څو نوې انرولمنټ دي دا په وسونځي شوې دي نو دا به زموږ د پاره دي تر روان وخت د پاره یو شت ګر به هم وي بیا که موږ ضعیف خبر ورکو دلیل وړاندې کړو نو هغه زموږ لپاره به یو ښه دلیل په معنا باندې یو مجلس وي.
کبیر افغان زیاتوي د تیر کال په کمپاین کې 22,000 هلکانو او جینکو کارکونکو برخه اخیستې وه او سږ کال دا شمېره نوره هم جګه شوې ده. نوموړی بلوچستان کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی چې دغلته د تعلیمي پرمختګ کمپاین چلوي. په دې اړه نور معلومات هم درکوو د یوې لنډې دمې نه پس. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې په کیبل چستان کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن له اړخه د تعلیمي پرمختګ د کمپاین په حق له حال درکوو. د یاد تنظیم لپاره بلوچستان یونیورسيټي کې د جینکو د سانګې مشره ملاله بړیت چې په دې کمپاین کې هم ډیره فعاله ده وایي
د پښتني سیمه کې تعلیم ډیر زیات کم دی او د جینکو تعلیم خو بهر زیات کم دی. نو په دې باندې د پیسو له خوا چې کوم دا کمپین شروع شوی دی د تیر څلور کلو څخه دا هی ډیر زیات افیکټ دی په دا معاشري باندې اثرات ډیر زیات ښکارسته دا هی اثرات په نتیجه ډیر خلک دا شعور وخت چې خپل بچیان په سکولان کې داخله کړي. دا کمپین تاسو خبرې چې کور په کور کلی په کلی دا کمپین شروع دی دا غي په وجه باندې ډیر خلک دا شعور واخت چې تعلیم هم یو د کم د پوه د پاره یو رڼا ده چې هغه له وجه به د علم د اصل دنګ په وجه یو باشعور سوسایټي یو باشعور معاشره جوړیږي کوم چې ډیر اهمیت لري.
ملاله زیاتوی د تعلیم د لارې پښتون قام نه یوازې د موجوده مشکلاتو نه ځان خلاصول شي بلکې د پرمختللي قانونو سره هم سیال جوړېدل شي او په دې کې د جینکو تعلیم لا نور اهمیت لري.
او تاسو ته معلومه ده چې موږ کوم معاشره چې د هغه د شدت پسندي د دهشتګردۍ د ټولو سامنا کوي د ټولو مخنیوي چې دی د تعلیم او شعور په وجه کې دی. نو د دې د پاره د جینکی تعلیم مطلب د یو الک تعلیم د یو صرف انسان تعلیم دی لیکن د یو جینکی تعلیم پر کور تعلیم دی پر کورنۍ په جوړیږي.
نو مولې نو مو پورتل چې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په دې تعلیمي کمپاین کې جینکی کارکونکو هم برخه اخلي که څنګه؟
جی بالکل اخلي لکه کې پان چې څنګه د موږ الکان سره جینکیان هم ډیر راوتلې ډیر کور په کور کلی په کلی دی وګرځیدلې د جلوس کا صورت باندې دی و خپل د کم د دی خبره چې وا کم د دی آواز چې هغه د په معاشره کې پهلا کوي کور په کور دی وګرځیدلې او په خپل په کلی کې مثلا زما په کلی کې چې کوم زما د خپل کور کوم جنکیانې دي زما خپل خوندې چې دي زه خپله دا کوشش کوم چې زه خپل په معاشره کې زما د کوم کور کې زه دا کم از کم دا معلومات ما ته چې په دا کور کې څومره نجونې څومره جنکۍ خوندې چې دي څومره هغې په تعلیم کې څومره مخته دي نو د دې لپاره زموږ نجونې تېر کال هم وتلي وې ماشاءالله داسې او دا واده هم انشاءالله دی دا غسپ بیا خي بیا د دې په دا کلی کې ګرځي او کله مش خوان دي چې بیا هغه ته په مجبا وایو چې تعلیم هم یو داسې ذریعه ده چې هغه معاشري ته کور ته خاندان ته یو شعور آگاهي ورکوي کوه ورته رڼا ده د ژوند د کار.
ملالا بړیڅ وای په هر ټولنه کې خواوشا نیمه آبادی د خزوې چې د تعلیم نه بغیر دغه نیمه آبادی د خپل ټولنې په پرمختګ کې خبرخه نشي چولې. پښتون ملت ک ترقی کول غواړي خپل خویاندو او لونو تبا په هر حال کې تعلیم ورکوي. بلخوا علم خان یوسف زای چې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو صوبایي مشر دی د دې تعلیمي کمپاین د اهداف په حق لوي
دا کمپین چې د ماستر پلان له سم پورې دی او د فروری ته تر ورو ته له سم تاریخ سره شروع دی. اته چې موږ مقصد هم دا دی وروره چې تعلیم په ټول سیمو کې په دوختنو کې د اډام کو هر کور ته ورسو د پیغام چې موږ وایو د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا دا کمپاین په دغه کې چې په لار کې موږ کوشش کوو چې د خپل ولس زیات نه زیات ماشومان چې د سکولونو په دوی ته داخله ورکو څه کالي من مرام هم دغه دی چې موږ کور په کور کلي کې په کلي دروازه په دروازه لاړو او هغه خلک چې خپل ماشومان سکولونو ته ناست دي هغه ته دا پیغام ورکو دا ورته وویو چې تعلیم چې دی هغه زموږ مستقبل جوړوي. تعلیم چې دی هغه به زموږ د دې تورو تیارو د دې انتها پسندۍ د دې دهشتګردۍ نه موږ راسي.
د دې تعلیمي کمپاین ناره ده هر ماشوم په سکول کې هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول. د یو میاشتنی کمپاین کې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره کار کوي. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د خپلې نارې د پاتې برخې لپاره څه حل ځلې کوي. علم خان یوسف زی وای
په دې کې چې د منګ هر یو د ضلع د علاقو کمیټې موږ جوړو په دې کې چې د منګ سروې کوو د هر سکول او استادانو وزیري ګورو کتل دا چې د مرمان چې د شوی دا وزیري ګورو په دې کې چې د منګ د سکول د تقاهي د سکول د تعلیمي ماحول حتی د کالج د یونیورسيټي فکر چې د منګ هر وخت په دې باندې نظر ساتو د دې لپاره د منګ خپل کمیټې تاکلي هغه کمیټې چې د سړي د نوایلای دای سره سم چې دې بیا د سکول کې د استاد وزیري چې دا راغی موږ کوشش کوو چې هر استاد چې دا خپل وزیري صرف فیصدي په دې کې چې په سکول کې وو چې دا شان چې دې په دغه سلسله کې موږ تر دې نه راځو چې یو چې موږ د سکولونو موږ مختلف ډیټا د غکو یو دې کوو په دې کې چې د سکول د استادانو د سکول د استاد په مسلي هغه هم غراوړو.
نو موږ د پښتون ولس په نوم د اپیل کوي
د بخوار پښتون د غپلې پښتون د در په در بې روزګار مسافر کوم چې کوم زمونږ د دې د مشکلاتو د دغه انتها پسندۍ دغه د تور تیارو د دې لالولو د دې غنه کې دې کراو باسل مونږ غواړو او مونږ خپل روښانه مستقبل خپل مشغول ما مضبوط من مستقبل غواړو. نو په دې کې زما د ټول پښتون قانون داخل ورته کوم دا ورته خاص ورته کوم چې خپل ماشومان چې دي هغه په سکولونو کې داخل کړي او دغه پوری تیری چې دي زمونږ په قرآن کې کوم بد ورځ دي د دې نه چې دې دا قرآن دراوباسي چې زمونږ د قوم هر یو د فرتري چې دي کار غریب دي کار مالدار دي کار په هر لږه کې دي هغه چې دي د دې مرسته زمونږ سره په دغه باندې کولای شي د دې قوم مرسته کولای شي د خپل وطن کولای شي چې خپل ماشومان چې دي دا تعلیم لاسته کې دي تعلیم ورکړي په سکولونو کې.
علم خان یوسف زید پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو صوبایي مشر دی. یا تنظیم دا مهال د بلوچستان په 1200 پښتون میشته ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو میاشتنی کمپاین چلوي. د دې تنظیم مشران وای دا کمپاین به د ولس په مرستو بریالي کیږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. دا شمیرې په انګریزي کې یو وار بیا تکراروم: 00420221124121. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوه
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې،